السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. افغان حکومت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان وغوښتل چې سوله کې رغنده رول ولوبوي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلامي همکاریو سازمان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني میشت افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار عمومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د یوه اټومي ساینس پو محسن فخری زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د غندلو او د سولې هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نن د دې سازمان د غونډې دوهم ورځ و چې په نایجیر کې ترسره شوه. ښاغلی اتمر په دې غونډه کې ویل چې د اسلامي همکاري او سازمان کولای سي د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. نوموړي د دې کانفرنس په څنډو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیلې غونډې لرلې دي. افغان چارواکي وایي په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دوه لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کانفرنس د همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار عمومي. د دغه وزارت مرستیال ویند حامد تحسیب رسنیو ته په واسطو پیغام کې نن وویل چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شاید له 15 کلو زیات بندي سي او هم باید 3 میلیونه تومانه نغدي جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې د پولیسو ډزې کول هم مجاز بلل سوی دي. د غیتر هي هغه شاوخوا تلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابره کم سوی دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلام زاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر سوی دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس له حده زیات اغېز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دم کړی نسي کولای چې خپل تولیدات مناسبه بیا او پیری. کته ویل کیږي چې اوس مال په یواد کې 1 میلیون تنه په غالی عبدلو او غالی پلورلو بوختي. خودینی غالی عبدون کې وایي چې د هر ورځ په ډیره دو سره په یواد کې د غالی عبدون کو شمیر کمیږي. سموږ غلازه د ریډیو اوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د یوه وتلي اټومي ساینس پو محسن فخری زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنئي نن پر خپله رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړاو اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپله رسمي ویبپاڼه لیکلي چې یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هیواد د یوه بچي په وینو ولړل سول. حسن روحاني همداراز نن د ایران د کابینې په غونډه کې وویل
هم رژیم صهیونیستی همون هایی که ضد ایرانن
هم صهیونیستی رژیم او هم حق کسان چې د ایران پر ضد دي پدې باید پوښی چې زموږ د ملګری فخری زاده پتلو سره به نور ډیر فخری زادگان ملاوتړي
همت را خواهند بس
محسن فخری زاده پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی هم نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانوني لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړی انتخابات دی چې پکې ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي څلور. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه نهه، ټیټه یې منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټه یې یو. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس، ټیټه یې دیارلس.
تاسو مخامنه خبری مجله ته غوږیږئ. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
د جګړې د دوام یو لامل دا ښودل کېږي چې ښکېلو خواوو کې یې د زړه سواندۍ هېڅ ځپل شوی.
د بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو له سازمانه سوله کې د رغنده همکارۍ غوښتنه وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره پرون لویا اعتراضي غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا غمیدل یوازې نه د ښار نه ده، غمیدل ټول پښتون ولس دی.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي. شپږ بجې او اووه دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین خطې پکې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا دغه کمیټې عمومي مشر رابرت مارتینی له بی بی سي سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره یې هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي دغه راز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2118 ملکیان وژل شوي، 3122 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لاندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د جنگ جګړو له کبله د افغانانو غم او کړاو بیخي زیات شوی دی. لګ مخکې مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد شرف الدین اعظمي نه وپوښتل چې آیا رښتیا هم په ټولنه کې د غم او کړاو نښې نښانې زیاتې شوي؟
یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصطلاح وګورو یې، احساسوي یې، او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. آن موږ په اروایي ناروغیو کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی اس ډی ورته وایي، یا له یوې پیښې نه، له یوې حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګه شروع کېږي، یعنې کله چې یو چېرته پیښه کېږي، یا شل ورځې، یو میاشت، دوه میاشتې تېرېږي، بیا وروسته دا ناروغي شروع کېږي. ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغي دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي، یا شاوخوا جګړې، یا د جګړې په منځ کې لپاره د مرغ سره مخامخ شي.
او عظیمي صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه، یا د جنگ اخلاق، یا د جنگ رسم، یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواښل شوي، یا ګواښل کېږي په افغانستان کې، له بده مرغه وایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزې ته، د ماشومانو ستونزې ته، د ښځو ستونزې ته، یا د هغو کاریګرو یا بېوزلو خلکو ستونزې ته چې په دغه شرایطو کې ښکېل کېږي، حتی ډېر ځله اسیران، ورته نور مسایل، هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کېږي باید بشري حقوقو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویرشته چې کچېره سولې راځي د بشري حقوقو چارې دې ټکنۍ شي، یا مثلا خلک د بشري حقوقو ته لاسرسي ونه لري، کوم مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره درنه ده نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې تر ډېره وخته پورې په دا داغونه یعنی مرهم نه سي. او په خوا کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د ډېر ورته امیدوار واوسم.
وروستۍ پوښتنه، تاسو وویل چې جګړې ټول افغانستان ځپلی، لکه څنګه چې ولس ځپل شوی دی، دغسې د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم ځپلي چې عملا په دې جګړه کې ښکېل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان؟ سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
تر کومه پورې چې په درېمه نړۍ پورې اړه لري، یا په هغو هېوادونو پورې هلته جګړې کېږي، له بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړوند، د وینو په اړوند، د انسانانو د مرګ په اړوند احساس کمیږي تر ډېره حده. زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده، او مخالف د دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دواړه په دې جګړه کې د هېچا ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ارواپو او د کابل د خوانی او روزنې په هانتونو استاد شرف الدین اعظمی و چې پر ولس د جګړو پر رواني اغیزو خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او پکې شاملو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په سوله کې د مرسته وکړي او پر طالبانو د فشار راوړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همکار مو اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. د محل سره په سټوډیو کې د یان سمیر بنی وکړی. د ښاغلي اتمر د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له اسلامي نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره پر طالبانو او نور وسلوالو فشار راوړي چې سولې وربند ته غاړه کېږدي. حنیف اتمر چې د نایجیر په نیامی کې د تاوتریخوالي خبرې کولې، البته د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په وڅل ویختمه غونډه کې غږیده، د تاوتریخوالي زیاتیدو سربیره په افغانستان کې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت هم وستای او بیساری وباله، او د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړو هیوادونو یو غوښتل چې په دې فرصت کې دی له افغانستان سره لاس وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ په 2013 کال کې په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو هغه نړیوال کانفرنس مهم پرمختګ وباله چې د افغانستان د سولې په تړاو او د افغانستان د سولې په ملاتړ جوړ شوی وو، او په کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندل شوی وو. خغلی اتمر د کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو وغوښتل چې دغه ډول هڅو ته دوام ورکړي. د په مستقیمه توګه دوی ته وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی وغندي. اتمر ترهګری د اسلامي هیوادونو په شمول د ټول نړۍ شریک دښمنو بالا او زیاته کړه. د دې ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلاره د عدد اتمر پوینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول لوبولی شي، او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي، او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی وغندي او د سولې د بهیر ننګ وکړي. خغلی اتمر په افغانستان کې ورستي او بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان په خارونو کې هم د شدت او هم د شمیر له پلوه بریدونه زیات شوي دي، خونړي شوي دي، او تر ډیره پکې ولسی اهداف پنهخه کوي. د په کابل کې پر یو زیګنتون همدارنګ پر پهنتون او یو بل خونیز مرکز بریدونه دی بیلګې په توګه یاد کړل. ویل چې په افغانستان کې د بریدونو خونړیتوب او شدت داسې وی مرحله ته رسیدلې چې تر دې مخکې په دې هیواد کې ساره نه ولیدل شوی.
او ډیره مننه همکار مو اجملان دوی چې ویلې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مقناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږم او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپېښو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وای
صبح امروز از اثر دو انفجار در
نن سهار د کابل پوش پغم او یو لسم ناحیو کې دوه چاودن لامل دو پوزیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودن د مقناطیسی ماینونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. ښاغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی یې ټپیان شوي دي.
تل امنیتی گواخونو سره مخ یو. نن هم دا پیخه وشوه. د امنیتی گواخونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی، یوازې تاکتیکي لاسته راوړنې درلودې او اوس دا لاسته راوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چاودنې داسې مهال کېږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول شول چې له امله یې لس ملکیان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا میر آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اوس هم د سیمې مسایلو ته ورستنیږو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدر اعظم مودی لپاره چې د کشمیر کورواکي پای ته رسولې یوه ازموینه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دوه فدرالي برخو وبښله، لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشنر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند د جمو او کشمیر د نوې اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواکه وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي. فیسبوک پانه مو ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، در سره خوخه کی. په فیسبوک کې مو هم تازه ویډیوګانې، خبرونه او راپورونه کتلی شئ. دغه راز زموږ ویب پانه ته هم سر ورخکار کولای شئ. د ویب پانه پته مو ده azadiradio.com. اوس هم راځو یوې بلې سیمه ایزې موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن ښار ګڼ تجاران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. له دې وړاندې هم د پښتنو د ساتنې دغه غورځنګ ورته غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې د دوی په خبره د پاکستان چارواکو ګڼې غوښتنې لا ځواب پرېښي دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال څنګه د خبریال مجید بابر راپورته.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
لوی کاروباریان محمد ورک دی، اسد خان اچکزی ورک دی، محمد نبی دی، شاولی دی، د دوی غوښتنا پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورک دی، ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولی. ملګرو دا زمیدار یوازې د دیشار نه ده، زمیدار ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار چې نن هم تیریږي نشان یې نه دی پاتې. د باڼا کاروبارونه ختم شول، میرانشا بازار یې مکمل هموار کړ او مکی نودا ټول هموار و. د جنډول بازار باندې نن هم چې تیریږي یو پارک جوړ دی، هلته بازار نشته.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي، عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زرا پښتانه میسینګ پرسن دي، لا پتا لا درګه خلک. تاسو په پتا سره غته د عدالت مقاله ورګي. زمون مطالبه دا نه ده چې تیرا خلاص کا، زمون مطالبه دا ده چې تی عدالت ته پیښ کړي. عدالت ته پیښ شو چې مجرم بي سزا ورکا کا، جرم یې نه وی کړای به ګناوی را خلاص یې کا. په زرګونه
حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
جان علي عزتيار له دایکوندی نلیکي وای د 15000 طالبانو خوشی کول په دې معنی دي چې په لوی لاس د ملکیانو ژوند له خطر سره مخ شوی. دانش افغان له جلال آباد لیکلي وای چې حکومت د امنیت لپاره لاس په کار نشي، د ولستون زبا نور هم زیات شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکلي وای مخابرات وزارت باید خپل دفترونه ولسوالیو ته وغځوي او هم ولسوالیو کې د پوښښ ساحه پراخه کړي. شفیع الله جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکلي وای چې د سولې چارې ډاکټر عبدالله عبدالله ته وسپارل شي او مخته بوزي نو په ګټه دي. باید وایم چې دا مهال د سولې او پخلاینې چارې خپله ښاغلی عبدالله رهبری کوي. هجرت الله الهام له میدان خار لیکلی وای حکومت باید په ایران کې د افغان کډوالو غم وخري ترڅو کډوالو ته زیان ونه رسیږي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی پاکستان باید د خلکو په وړاندې د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. خان محمد اسلامیار لیکلی وای ک امریکایي ځواکونه ووزي ممکن د افغانستان دولت سقوط وکړي. لدې سره د دغه خبری مجلې پای ته ورسېدو. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې د ساتار فروغ راغلی چې بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.